د شزو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خو مخې تر دی لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل چې د اسلام آباد کې درې څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی به سباوند کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا سلام وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه اقتصادي پروژې چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي په راتلونکو دوو میاشتو کې به په اړه تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې یا به دغه پروژې یو شمېر شرکتونو ته ورکړي چې کارونه یې بشپړ کړي، او یا به ټول لغوه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو کارونه نیمګړي او د یو شمېر نور پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي. د ټاپي او کاسایا که هزار پروژې په پلي کولو سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې هوار شي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به موږ ډېر انرژي ترلاسه کړو، او تر څنګ به افغان صنعتکاران دې ته وهڅول شي چې خپل تولیدي او صنعتي فعالیتونه پراخ کړي.
ټاپي او د کاسا د دواړو پروژو په تطبیق سره به د صنعتکارانو د انرژي د برخې ستونزې به ډېرې حل شي. موږ به کافي انرژي ولرو، او تنها دوی به دې ته تشویق کړو چې دوی خپلو صنعتي او تولیدي فعالیتونو ته ادامه ورکړو.
شغل کمینزاده زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې افغان صنعتکارانو ته زمینه برابر کړي څو تولید او صنعتي وده وکړي. د فراه ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به 150 باغدارانو ته د لاین سلفر د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوا په استعمالولو سره به 80% د غرچي او داسې نورو امراضو مخه ونیول شي. د ښاغلي متین په خبره د مرضونو د لمنځه وړل به د انګورو په حاصلاتو کې ډېروالی راولي، او د باغدارانو اقتصاد به پیاوړی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 8 پوله، یو پوند 9 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 18 پوله، او د پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی په اسلام آباد کې د څلور ارخیز غونډې په باب چې د خبرونه په پیل کې مو هم راپور درلود، بیا هم راپور لرو. زبی مومن راپور وابرې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجی په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزه غونډه مهمه وبلله، او تمه یې خدا چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیل په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو یو څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل پاکستان له افغانستان سره د ورورولۍ او ګاونډیتوب تعلقاتو ته ارزښت ورکوي، او په جدي توګه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل، او همداراز بیا د پوځ مشر جنرال رحیل شریف کابل ته سفر وکړ، او له افغان چارواکو سره یې په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مهمې خبرې کړې وې. نوموړي په اسلام آباد کې دغه سرور اړخیزه ناسته مهمه وبلله، او ویل چې په دې کې به له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو پاره یو تګلاره جوړه شي. نننۍ سرور اړخیزه غونډه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د عمومي تګلاره او په دې کې هدفونه وټاکي، او همداراس یو داسې ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار هواره کړي. د دې تر څنګ دا ضروري ده چې د سولې د پروسې کې د موجودو موقعو او همداراز د خنډونو په اړه وپوهېږو، او بیا په دې کې د مخکې تلو لپاره کار وشي. ښاغلی عزیز زیاته کړه د سولې پروسې لومړیتوب دا ده چې داسې یو ماحول برابر کړي چې د افغان طالبانو ډلې د مذاکراتو میز ته راشي، او د سیاسي مقصدونو لپاره له تشدد کار وانخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار همداراز د سولې د پروسې تر پیل مخکې د شرایطو لګولو مخالفت وکړ، او ویل چې دا به په دې پروسه کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي همداشان ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پرېکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو د تېر کال په جولای کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وې، خو دا لړۍ بیا په همدې میاشت کې د خبرو اترو تر دویم پړاو یوازې دولس مخکې هغه وخت وځنډېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه راښکاره شول.
اوریدلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې فرزانه د محکمې له پرېکړې وروسته بېرته خپل کور ته ولاړه. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلي ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاک له خبرې کوي.
ورونو، موږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به یې خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي موږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي مولوي صاحب، زه د بدمشه اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام دو دود او دستور قربانی نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دی، که کاری نده کړی په لویه ګناه اوښتی دی.
مولوی صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولېده. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه ما حاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
که مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که، چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې د احسان الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که. ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې. هغه فرزانه خو د کور په کار خبر هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولې.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده زویه، راشه دې بخاري خواته کښېنه. خدای دې صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه. هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جیني هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار دې څومره وو چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وي چې تاسو نه وي تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له مور خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. هی هی، که زه پوهېدی زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی، او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له اسانلانه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه؟
لیلا، قانون یوازې د هغه هلک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون یې عمر یې نه وي پوره کړی، هېڅ یې نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کینو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي؟
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله. په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره راډیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې زم تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې دې هېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلی؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای کاشکې زم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زه لښتې ترورې اوس امکان ورکولی نشم.
وی زرمنې، خدای دې تاو نه یم ته انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟ دا خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه.
هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي، دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي، چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې، که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمره کې خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې.
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لوره کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې، د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټولې یو ځای ښوونځي ته.